او بیرته به انټرنیټ وصلیدلو. زه خپله چې طب محصله یم، زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم، ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کوي تنها په نظري درسو باندې مخته لاړ شي.
د یو محصلی غږ مو واورېده چې ویلې آنلاین زده کړې کوي، خو آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی. د آنلاین زده کړو پر مهال د کومو خبرو په پام کې نیول ضروري دي؟
غیر حاضري ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیرې شکل لري، او که یوه جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي.
نن امدا موضوع چلو ملتیا موکړی. قدر من اوردونکو، کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل، د ښځو پر وړاندې له نورو محدودیتونو سره د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه هم بند کړل. له افغانستان څخه ځینې وتلي کادرونه او د زده کړو په برخه کې یو شمېر فعالان وایي چې دوی د افغان ښځو او نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړي دي، خو لکه څنګه چې په کار د زده کوونکي ونډه نه اخلي. موږ په کابل کې له محصل څخه پوښتلي چې دوی آنلاین زده کړې کوي کنه، که نه کوي لامل یې څه دی؟
هیڅ امید نشته، زه هیڅ هیله نه لرم چې زه به په آینده کې یو څه اوسم. فعلاً ما هغه د آیندي خوبونه هغه ټول زه فکر کوم چې په واقعیت به نه بدلېږي. زه آیا به ماته به آنلاین پوره سرټیفیکیټ یا پوره هغه اسناد راکا؟ نه، نشي راکولی. زه خو فکر نه کوم چې داسې کومه موضوع به وي. افغانستان نجونې په ډېره غټه تیاره کې اوس فعلاً دي. د افغانستان نجونې هغه نجونې چې 12 کاله زحمت یې ایستلی دی، 2 کاله مکمل په کوټه کې کښېني، داسې چې په زوره دغه پوهنتونو دروازې پر موږ باندې بندې دي. په کومه روحیه به موږ آنلاین وایو؟ په کومه روحیه به بیا موږ د کتاب مخ وازوو؟ اوس فعلاً چې دا زه کتاب مخ وازوم وایي، په کومه روحیه زه دا کتاب ووایم؟ دا کتاب چې زه وایم آیا دی ماته څه راکوي؟ ما ته هغه څه راکوي چې بعد له 12 کالو زه پر کور باندې کینم، بعد له 12 کالو زه راشم د زحمت او د دومره زحمتو او د منډو څخه وروسته زه راشم په کور باندې کینم؟ زه ونه شم کړی هغه خپله رشته پای ته ورسوم. موږ ته به دغه څه راکړي؟ هیله مې هیڅ نشته، روحیه مې فعلاً صفر ده. هغه پخوانۍ روحیه چې ما د جمهوریت وخت کې لرې، هغه زه فعلاً هیڅ هغه روحیه نه لرم.
د تب د پانځي ماسله مرینا وایي چې په ډېرې سختۍ د انټرنیټ پیسې پیدا کوي. انټرنیټ د آنلاین زده کړو لپاره فعال کړي، خو کله چې درس پیل شي دا چې انټرنیټ کمزوری وي سم زده کړه نشي کولی.
په دولتي پوهنتونونو کې حداقل موږ کړی شو فقط خپل کتاب هزینه وړاندې کړو، اوس موږ باید آنلاین انټرنیټ هزینه هم ورکړو. افغانستان کې بدبختي دا ده چې انټرنیټ په ډېر لوړ قیمت دی، او بعضو ساحو کې هیڅ انټرنیټ کار نه کوي. زه خپله چې د طب محصله یم او تورت مخکې مې آنلاین کې امتحانونه وو، په کرادو باندې د ما 2 وارې پارچه رد شول، دو خاطره چې انټرنیټ به قطع شول او بېرته به انټرنیټ وصلېدلو. ولې مشکلات ډېر زیات لري؟ زه خپله چې طب محصله یم، زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم، ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کوي تنها په نظري درسو باندې مخته لاړ شي. هغه نه تنها یو ډاکټر دی، هر سمستر محصل چې د عملي پوینټونه لري، عملي بخشونه لري، سیمینارونه لري، چې هغه په عملي ډول باندې تنها په نظري او په انټرنیټ باندې نه کیږي. که چیرې د آنلاین درسونه دومره ښه وای نو هغه به ټولې نړۍ انتخاب کړي وای، ځکه په نورو کشورونو کې چې دی انټرنیټ ډېر ارزانه دی، کیفیت یې لوړ دی، په هر ساحه کې کار کول. افغانستان کې موږ چې په مرکز کابل کې دومره کار نه کوو، نو هغه په لرو پرتو سیمو کې به څنګه انټرنیټ کار وکا؟
زده کوونکي اغلی اندر وایي دا سمه ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو دا چې هیڅ درس ونه وایي لاغه نه، خو امدا آنلاین تدریس هم ورته ګټور دی.
زوس مال آنلاین انګلیسي وایم. کورس ته د کوم مؤسسه له طرفه حمایه کیږي؟ تدریس خزه راکوي د ګوګل میټ له طریقه. تقریبا 90 شاګردان یو مخته انګلیسي تدریس راکوي، تقریبا 3 میاشتې کیږي. درس په آنلاین کې مسایده زده کیږي، خو د حضوري په رقم نه کیږي، ځکه حضوري کې شاګرد مخامخ له استاد سره غږیږي، استاد شاګرد ته مخامخ درس تدریس کوي، او آنلاین طریقه خو به نه راځي هغه سیستم. تر نه زده کړو یا تر نه درس وایلو، خو آنلاین بیا لاتحیدی یو مصرفیت دی، یو دا تمه لروس مثلا د ورځې موږ د سبا ته د کارخانه کې د یا سبا ته مساس پختنه راڅخه کوي، دغه تمه سه. خپل کوشش سره کوم، درس می وایم، خوشاله یم، ډیره خوشاله ده. دوی خود احساس را کوي چې مثلا د درس می کارتونو څوک وغواړي چې درسونه وایم، خو بیا هم زه خو آنلاین درسونه رسیدګي ورته کولی سم، ویلی سم، څومره وخت چې دوی دا دوام کوي دا پروسه موږ به هغه وخته پورې درس وایو.
د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید له حاکم نظام څخه غواړي چې په افغانستان کې د ټولو انجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، ځکه د ده په باور هم آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
بعضی پروګرامونه چې دي هغه آنلاین باندې هغه زما عقیده او ایمان نشته، ځکه چې د مثال په توګه زه د ټي یو ټي یو ترینینګ لرم، سیمینار لرم چې زه ترینران جوړ کړم، هغوی د باډي لنګویج، د هغوی خبرې، هغوی درېدل، د هغوی څیره او د سیرې ژبه دا مثال ټول زه وګورم او ترینینګ کوم، د منفیګرۍ نه مثبت کړي طرف ته هغه جوړ کوم. دا ټي یو ټي پروګرام چې دا آنلاین زنه شمر کوله، او نو آنلاین هم خیر دی، یو وسیله ده، خو د فزیکل ښوونې روزنې ځای نشي نیوای متاسفانه. دلته زما دا خواهش ده چې کاش کې دغه د افغانستان کې د انجونو د مکاتب او د پوهنتونو مسله د دوه کال تقریبا چې وشول، دلته هم زما یو جدي خواهش ده د اسلامي امارت نه چې دوی هر څه ملاحظه چې لري هغه په نصاب کې وي، او هغه په کتابونو کې وي، په مکتبونو کې، په لباس کې وی، که په هر څه کې وی، زما په نظر باندې دوه کال کفایت کوي، دا کافي وخت دی. زما ځونه جدي خواهش ده چې دوی نور زموږ د خويندو وختونه ضایع نه کړي، د مکتبونو او د پوهنتونونو زمينه سازي وکوي، او په دې باندې هم دوی خبر شي چې کچیرته دوی دا دروازه بندوي، نو سبا د انټرنیټ دروازه څنګه شي بندولای. نو دا ښه خبر ده چې موږ تاسو په خپل ماحول کې، په خپل نصاب باندې، او په خپل استادانو باندې، په خپل کادرونو په واسطه باندې دوی ته تدریس وشي، او دوی ته زمينه سازي ورته وشي. دوه میاشتې کفایت کوي چې دغه ټول ستونزې حل کړي. دوه کال خو ډېر زیات وخت دی، ما په نظر باندې نه زیات وخت امرسانی ته ورکول دا به د افغاني جنکیانو او د ښځو په حق کې به دا به ظلم وي، او دا به داسې ظلم وي چې دا به تاریخ هم لیکي، او دا کېدای شي به افغانان مافلس کړي.
د کابل ولایت اوسیدونکو مینه چې هم خپل آنلاین زده کړې کړي او هم درس ورکړي، وای تیر کال د کاردان خوندې خزینه زده کوونکو ته آنلاین درس ورکوه، خو سا کال طالبانو هغه هم ور باندې بند کړ. اغلی مینه په یو مرکه کې لټول لوستو بهر میشتو افغانانو څخه غواړي چې په اوسنۍ شرایطو کې چې حاکم نظام د زده کړې ټول لارې پر افغان خزو بندي کړې دي، دوی دې تر وروستي هده هڅه وکړي چې لری لارې څخه د آنلاین زده کړو زمينه برابر کړي.
وطن باندې په خلکو باندې ټاکل ویدنې دا هغه فرض تعلیم په خلکو باندې بند کړی دی، او خپل فرض حق په بند کړی دی. بیا خو دغه یو مثلا لار ده کنه چې وزوري نه کیږي آنلاین یا بره حل لار ده، نو دا چې بیا بعض خلک دغه پسې نه کیږي، هغه بیا سوچ په خپل ځان باندې ظلم دی چې زه وزوري کم نشته، زه آنلاین هم نه وایم. آنلاین خو یو چانس دی چې یو څوک باید استفاده ترې وکړي.
د ځان پاک لاره توه خپل آنلاین زده کړو سره څومره راحتي؟
ما خپل آنلاین درس هم ورکاوه، آنلاین درس نیم د څومره زیرو، یعنی اوس په کې غیر از راشه ویم ویل می، البته موږ خپل درس ورکاوه انجونو ته، هغه ډیر به راحت وي، ډیر به خوشحاله وي. موږ مکتب باندې بند یعنی نشو تلای، حد اقل دا موږ ته یوه ښه لار ده چې دو طریقه موږ کولی شو خپل درسونه مخکې یوسو. او ما خپل هم درس ویلې، هم دا آنلاین درس به مې ویلې، ورته خوشحاله هم ځکه ما که دا چانس موږ نه لرو چې بیرون ته وځو، یا درس وای بیرون کې زمينه نه ده مساعده، حد اقل کولی شو په قرارۍ په آرامۍ خپل کور کې درس مخته یوسو، درس وایو.
بله، همدا پروسه کولی ستاسو درس ورکو آنلاین انجونې څومره خوشحاله وي، څومره یو هیله درلودل چې حضوري نه ستلای آنلاین خو درس وایي؟
زه دغه خوشحاله خو بخښ نه شم تاسو بیانولای، ځکه هغه ډېرې هیله مند وي، ډېرې خوشحاله وي، په همدا هیله وه چې زه خیر که موږ حضوري یعنی په صنف کې نشته، ښوونځي ته نه ځو، خپل کور کې دا زمینه راته مساعده شوې ده. یعنی که درته ووایم هره ورځ به دوی په دغه باندې شکر ایسته چې دا شکر، دا شکر دومره امید خوشته که زه خیر که موږ ښوونځي ته نه ځو، دا د کور کې خو ما هغه درسونه مخکې وو، یعنی به هر ډېرې به خوشحاله وي. په ورځ کې خو حتما موږ دغه موضوع یو ځل یادوري کوله چې دا که ښوونځي ته نه ځو، ښه ده کور کې خو درس وایي، کور کې خو خپل درسونه مخکې وړو، ډېرې ورته هیله مندې وي، ډېرې خوشحاله وي. خو فکر کوم چې اوس وایي هغه امیدونه هم سره خاوري شوي وي.
په رسمي بڼه خو د طالبان حکومت نه پرېږدي چې آنلاین هم دوی زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کې د زده کړو یو شمېر فعالان په دې هڅه کې دي چې دوی آنلاین تدریس وکړي، هم د پوهنتون په سطحه، هم د ښوونځي په سطحه. تاسو دغو کسانو ته څه وایئ؟ وایي چې څومره خپل حالې ځلې ګړندۍ کړي او لا زیات افغان جنو ته افغان میرمنو ته د زده کړې اسانتیا ویل به هر ملکونو نه برابرې کړي.
دا خو ځکه خپل ځان وي که خپله خور وي که هر څه وي که کمه هم چاته زمینه مساعدېږي، یعنی یو څه زده کولو بعد هېڅ وخت ډډه ونه کړي. زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کوم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته راشې دلته درس ورکړه، آنلاین وي وړیا وي هر ډول چې وي، زه به هېڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه. زه چې د هر طریقه وکولای شم زه خپله هم دا مرسته کوم. هر څوک چې کولای شي مثلا مالي وضعیت ښه وي کولای شي تا داس ورکی کان پاور یاد هولی که په هر ډول دا اوس هغه وخت دی چې موږ باید خپل د میرمنې خويند دی او بل لاس ونی سپری نه کړو چې څومره موږ یعنی څنګه ته شاته تیارې ته چیل وهل کیږو موږ هم ماغه سي ځان ته لا کو بس ځان واچو. نه سیده مبارزه پکار ده، سړی باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي. دا خدای پاک ویل چې مبارزه وکړي، یعنی انسان د همدې لپاره پیدا شوی د هر حالت سره. نو زه خپل کوم کبل وی کبل وی باید او مبارزه وکړو، او کلهګ هم چې دا چانس چاته پیدا کیږي باید استفاده ته وکړي. او هغه خويندو ته چې مثلا دوی کولای شي نور سره مرسته وکړي که هغه په کلی کې دی، باندې کې دی، که په هر ځای کې، که کولای شي نور خويندو سره مرسته وکړي باید وایي کړي. باید کوم خلک چې مثلا دا توانایي لري بل چاته زمينه مساعده کړي، ځکه دا وخت د دې دی چې د بل لاسنیوي وکړو د تعلیم په برخه کې. همدا که موږ خزي ونه کړو دی او بل مثلا پلاتړ نکړو، طبیعي ده چې او کوم نه حکومت کړي نه ناري نه کړي، نو موږ باید یو بل سره لاسنیوی وکړو.
تاسو په افغانستان کې یاستې، د هغې زده کړې مسله ورځ تر بلې څومره له پامه لویږي، او دوی په دې کوشش کوي چې یو شاته پاتې موضوع کړي؟
یعنی که اوس درته ووایم اصلا اوس هیڅوک په کیسه کې نه دي، هیڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي، ځکه دلته هره موضوع همدغسې له یاده ایستل کیږي که هغه څومره هم مهمه موضوع وي. تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته ووایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده، خو همدومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی، ځکه دلته افغانستان کې خلک په خپل ناس نه دي ماړه. هغه هغوی وایي چې موږ ناس مړ کړو که موږ تعلیم پسې وګرځو. نو ورځ تر بلې دغه موضوع چې څومره شاته لویږي هموغومره شاته کیږي، هموغومره د خلکو له ذهنه وځي، هغومره خلک له یاده باسي، ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم، زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم، زه څنګه خپله کورنۍ ورسوم. دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی د سل پامه نور ورځ تر بلې لویږي.
بله، حاکم نظام کوم وضعیت کې ویني؟ آیا دوی د دې اراده لري چې نجونو ته مکتب او پانتون پرانیزي؟
حاکم نظام نه خدغه پامه او هیله ورځ تر بلې د خلکو شکیږي، ځکه چې دوی ورځ تر بلې په ښځو باندې محدودیتونه نورم ډېروي، نورم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي یعنی طبیعي تفریحي ځایونه کې ښځو تګ راتګ بند کړ، چې لکه بند امیر بامیان، او پرون بل فرمان ده، پرون بل ورځ بل فرمان تلویزیون کې مې واورېده چې بازار کې به حتی دغه تنګ لباس نه خرڅېږي، د ښځو دا به نه خرڅوي، دغه ته دوکاندارانو یا هټیوالو ته دا امر کړی دی. نو په دې وضعیت کې به د حاکم نظام نه نور سره یې څه تمه ولري چې دوی حتی د ښځو لباس مانی دي په بازار کې، نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي، په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي لا په بازار کې نشي زغملی چې وپلورل شي.
بلې، په آخر کې که نجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی اقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسي، څه رقم یو پیغام به ولرو؟
خوزه دا پیغام لرم که خویندې دي، که د ښوونځي نجونې دي، که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي، کوم کوچنی هم د چانس د زده کړو دوی لري باید استفاده ترې وکړي. آنلاین درسونه هغه خلک هم مثلا موږ اول د هغو نه مننه کوو چې دغه زمینه یې مساعده کړې ده. نو خویندو ته مې همدا پیغام دی چې همت د لاسه نه ورکوي، مبارزه په کار ده، او کرار کېناستل نه دي په کار چې بس موږ درس ته نه پرېږدي، موږ هم بس له کوره نه وځو، نه وایو دا څه کوو دا څه کوو. استفاده وکړئ له وخته، له چانسه، له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کیږي باید سره استفاده ترې وکړئ، که هغه زه وم که بل څوک دي که بل څوک دي. نو په کراره کېناستل نه دي په کار.
مینې جانې، ډېره زیاته مننه، زود دین سلامته اوسې.
ژوندی اوسې، تا هم مننه، خیر اوسې.
په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وای چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی، خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي. دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي، زموږ
د خویندو په وړاندې ښوونځي او پانتونونه تړلي دي، دوی په آنلاین بڼه باندې که زده کړې کوي دا بهتره ده، ځکه د نه زده کړو نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي او دا باید ترسره کړي او یو څه به باید ولولي او ځان خپل ذهن باید مصروفه وساتي په زده کړو باندې، په یو مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروفه وساتي دا بهتره ده. نو زه هیله مندم چې زمونږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي تر څو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمن شي او له بلې خوا خپل کورنۍ ته ښه څرګندې شي، ښه فامیلونه جوړ کړي، ښه اولادونه وروزي، ټولنې ته وړاندې کړي، بالاخره یو مترقي یو متمدنه ټولنه موږ ولرو. متاسفانه دغه حقونو په اړه باندې تر اوسه کومه پرېکړه نشته ده او زه هیله مندم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زموږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
بله استاد، د دې طرفدار خو په خپل زده کوونکي محصلین کورنۍ ټول خلک دي چې باید پوهنتون او خوانځای خلاصي، خو بیا هم بیرته راګرځو شرایطو ته. دا اوس آنلاین زده کړې روان دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پانتون برخه کې دي، خوانځای برخه کې زده کوونکو ته د ښوونکي په صفات تاسو څه مشوره لري چې رقم له دغه زده کړو استفاده وکړي؟
د په لومړي قدم کې هغه پانتون کې چې دوی آنلاین زده کړې تر سره کوي، دوی باید خپل هغه وخت ډیر متوجي په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي، په صنف کې درس ورکوي آنلاین، او دوی د واتس اپ لاري یا د نورو اجتماعي شبکو لاري دوی ورسره وصل دي او په انلاین باندې ترنه اخلي. دغه وخت ډیر متوجي ترنه وخت ځای نشي، وخت د شروع کېدو نه تر شل دقیقې مخکې دوی باید انلاین وصل وي ورسره، او د غزده کړې د امغه شروع نه د پایل نه باید د استاد نه واخلي، هلته ځکه دا د سیمانه ورکوي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکوي. کشورې بیا هم په دې باندې ونه توانیږي، نو هغه چپټر هغه کتاب چې استاد شریکوي خپل محصلینو سره په گروپونو کې، هغه چې کار او کتاب حتمان او ضرور باید ترلاسه کړي، دا ولولي او حداقل په ورځ کې 2 ساعت 3 ساعت دا مطالعه ولري، د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپل همصنفیانو سره، د خپل ټولګیوالو سره، یا په آنلاین باندې یا په حضوري ډول کډل ته په نږدې ساحو کې یو بل سره، نو دوی د مباحثه ولري او د بل سره اكيد نه، او دا کتاب د شپږ چې استاد ورته ورکړي دا د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کی، دا په ذهن کې ډیر کینی او دا ډیر زرت نه یو معاصل درس زده کول شي. او د دې تر څنګ غیر حاضری باید ونه کی، هیڅ کله غیر حاضری ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیري شکل لري او یو جلسه د یو معاصل نه پاتې کیږي، نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډیر زیات وي او نشي کولای چې راتلونکي جلسې ښه واخلي او هغه درسونه ښه درکی ښه تحلیل کی، ځکه لمړی جلسه یاد موضوع هغه لمړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ور باندې کیږي، استاد هغه تشریح کوي، مفهوم پیژندنه کوي ورته، او هغه تعریف او توصیف کوي د هغه موضوع، دا ډیره مهمه خبره ده. کله چې د موضوع په مفهوم باندې او محصل پوه شي، هغه نشي کولای چې هغه موضوع تر اخره پورې تحلیل کړي. نو هیله مې دا ده چې غیر حاضری ونه کی. سلورم اصل دا که په نظر کې ونیسي محصلین چې هغه درس چې استاد سره ننی وای، یعنی نوې درس دا وای چې استاد سره وای نن په جلسه کې په آنلاین باندې باندې، هغه درس دې په کتاب کې یو ځان سره ولولي، هغه درس یو ځان سره مطالعه کړي، خدای تحلیل کې ځان سره هغه ځینې چې مبهم دي ورسره، هغه د بیرونیس کې هغه ک لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده، هغه د ځان سره یاداشت دي کې بل د استاد نه پوښتنه وکړي. نو کله چې استاد تشریح کوي، دا درس به د محصل په ماس کې ډیر ښه ځای نیسي، ډیر ښه به زده کوي، ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستای د مخکې نه ځان سره لوستای په عصبي تمرکز سره په تحلیل سره دغه درس لوستای. کله چې استاد تشریح کوي، نو دا کولای شي ډیر هغه نقطې چې دته مبهم وي هغه ورته روښانه شي او د ښه زده کوي.
درته وایي چې آیا خپلم د آنلاین تدریس تجربه لری زکون کی لری چ آنلاین درس ورکوي
کله چې کووید 19 یا کرونا من سراغ لا په هغه وخت کې محصلینو حضوري درس خپل متاسفانه د لاس ورک او موږ چې تدریس کوو نو محصلین موږ سره په آنلاین بڑا باندې موږ سره د واتس اپ لاره راتلل او هغه وخت مشخص او په هغه وخت کې موږ ورته د خپل کور نه یا مثلا په هانتون نه دی او صنف نه موږ په آنلاین بڑا سره وسلیدلو او موږ ورته درس تشریح کوو تر دې موږ کوښښ کوو چې دا درس ورته په هغه شکل باندې تدریس کوو لکه څنګه چې موږ په حضوري ډول سره موږ په صنف کې ورته تشریح کوو دا درس اما توپیر شته د حضوري او آنلاین درس ډیر فرق شته ډیر توپیر شته ځکه په حضوري ډول باندې درس ډیر ښه زده کیږي لکه مخکې مې ویل چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسایل مطرح کوي په صنف کې بلکې خپل تجارب خپل نور موضوعات خپل تحلیل خپل مبحثونه چې په اضافه لست دی هغه هم محصلینو سره شریکولی شي
بله استاد اوس طالبانو مکتبونه او پانتونونه تړلي اوس بیا تاسو آنلاین زده کوونکي نه لرئ
متاسفانه نه لرو ځکه پوهنتونونو ته کله چې د زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو یعنی نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده او پوهنتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي نو زه هیله مند یم چې دې برخې ته توجه وشي او د فتن لپاره کچری حضوري امکان نه نو آنلاین بڑا باندې اجازه ورکي پانتونون ته چې محصلینو ته د زده کړو زمينه برابرې
بله یعنی پر رسمي ډول په افغانستان کې استادان په آنلاین ډول درس نشي ورکولای خو له بهر هیوادونو نه یو شمېر استادانو چې خپل د زمينه برابر کړی آنلاین زده کړشته استاد هغه وخت تاسو د کورونا په وخت کې محصلینو ته آنلاین درس ورکاو البته د پانتونو دغه وخت د نظام په اجازه باندې درته وایي چې خپل استاد ته آنلاین درس ورکول څومره سخت وي نظر دي چې حضوري د صنف ته ورځي
ما چې کله آنلاین درس ورکاو ما داسې احساس نه کوم چې زه چاته درس ورکوم او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کوم هغه څه مې نشو تشریح کولای اصلا درس ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته او څوک نشته ما سره په صنف کې ته حضور نه لري نو زه اباس لګیا یم داسې فکر نه کوم تاثیر لري او اخر تاثیر لري هم په استاد باندې هم په محصل باندې استاد نشي کولای په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې په صنف کې په آنلاین بڼه بیا علمی مسائل خنیش مطرح که ولی ځکه دا تاثیر لري او استادان همیشه په دې باندې مختی او په دې باندې عادت شي وي چې دوی په حضوري باندې درس ورکوي او محصلین ورته په صنف کې ناستي مباحثه کوي محصلینو سره یو محصل سوال کوي بل محصل سوال کوي یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپل تحلیل کوي او په خپل راشي صنف کې تشریح کوي دغه مسائل بیا په آنلاین باندې نه تر سره کوي دا نه یوازې په محصل باندې منفی تاثیر لري بلکې د استاد هم منفی تاثیر لري استاد هم نشي کولای په هغه شکل باندې چې حضوري ښه درس ورکوي په هغه شکل باندې بیا په آنلاین باندې نشي ورکولای
په اخر کې کدي تاسو مشوره زده کوونکو او محصلینو ته هم ولرو چې ترغه وخت پورې چې وضعیت بیرته سمېږي خوانځي خلاصيږي پانتون دي دوی پر مخ باندې پرانستل کیږي دوی آنلاین زده کوونکو باید استفاده وکړي کنه
دقیقا دوی باید خپل وخت ضایع نکی او آنلاین زده کړې هم که 100% نه نو 50-50% حتما ور باندې مثبت تاثیر لري او دوی یو څه ترې زده کولی شي حتما دغه ستونزو ته چې ما اشاره وکړه اکثرا تخنیکي ستونزې دي که محصل غواړي چې ښه درس زده کړي یعنی دوی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي دوی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغه محصلینو سره هغه هم ټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري هغوی سره کولی شي مباحثه وکړي نو دوی ډېر وخت نه استفاده دغه کی کچوري د آنلاین در زمينه ورته مسایل دي دوی ته لاس نه ورکي او خپل دغه وخت نه ځای کوي بلکې ځان د هدف ته ورسوي
ډیر زیات مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه مننه ټول اوریدونکو نه مننه چې موږ سره وو
د درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واخت ورس دل دین جنو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورتس ځکهونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړی خجل کارس هم نه شوې د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو ایجاب اجباری شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید بیا په انتونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پوري وزنداو د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوي د میرمنو پر مخ وتړلې په وروستیو کې باندې امیر ته هم د خزو پر تک بندیز ولګاو په دې هیله چې د ژوند پر برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خزو ستونزيال شینې منړې خبرونه پاتې رسو د خبرونه د میرمنو پلاسترونه او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شميره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شميره ده 00 3 2 2 1 4 6 4 8 تر بیا خو وخت ولري الله ممال او ملګری
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دریجه به هم پر خپل بیلابلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لارې راولېږئ زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 8 شمیره بیا تکراروم 00 3 2 1 4 6 8
شماره های تلفون را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01 منتظر پیام های شما به زبان دری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام وخت مو په خیر لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته مو هر کله کوم نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي جغرافي ولولو یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ول چې پرزمکه وريدون کې باران اوبه پرزمکه کې جذبيږي د نباتاتو لخوا جذبيږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خيږي نن ځنګلونه ولولو او په دې برخه کې به خون کې راتدا وي چې ایکوسيستم څه شي تویل کیږي د ژوندې موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلې دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري
موضوع د ځنګلونو ساتنه د ځنګلونو ساتنه ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یو ډېر بډایه برخه جوړوي دا چې ایکوسیستم چې شدي غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکو ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندي موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یو ډېره بډایه برخه جوړوي دا ځکه چې د یو شمېر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی د فوتوسنتیز عملیه یا د فوتوسنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کورې په ښکلا روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې په امریکا کې هم بومي قومونه شته خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه شته یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د لمنځوړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډیر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دی. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسي، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډیره سي. نو ځنګلونه فصل هاو ګټه لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډیر نوی تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوی برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي، لکه اوکالیپتوس، کایسرو او نور. دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکیو کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه یې اخیستل شوي دي. د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افولو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو مستعدو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د افولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د ولسم ټولګي جغرافي پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کرکر کان په برخه کې ولوستل چې د کرکر د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په پلخمري کې د سمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د بس په برخه کې خوونکی لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډیر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځیدو وړ مایع ده چې تر 1300 مترو پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځیدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې که وایو چې خاورې میانا د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تیرېدو سره بڼه بدله شوې او نفتو څخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي، لکه په ژوندۍ کې لکه د درختې پاتې شونې چې وروسته د منځه تللې ده، او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربي لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خو د الله جل جلاله حکمت پیا دا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي، خو که د انسانانو اوسني استعمال ته وګورو، اوسني ضرورت ته وګورو، نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي، یا یو هیواد غواړي، یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي، نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول، نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج څخه د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي، د تصفیه څخه وروسته بیا شنه تبار ته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري، خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه یې په چنځای کې رنګ بنفش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي، نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تیلیاک دي، په دویمه درجه کې پیټرول دي، دریم ډیزل، څلورم تریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتې شونې دمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي، او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقات څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آنچی د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسو په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو په اړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څار ویستل کیږي، نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسی ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافي وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافي د درس په سلسله کې رجوي کرخلولو دا جغرافيي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې خونکي مکتا دا بیانوي چې رجوي کرخ څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ پر رسمي سرحد بدل شو او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړي.
موضوع د رجوي سرحدي کرشه. د رجوي سرحدي کرشه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1944 میلادي کال په نومبر کې سرخاس ته حاضر شي. سرخاس د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند پاس دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې و نښته وشوه. افغانی پوځیانو شمیر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو. له پنجدې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجده او اکتپا په 1915 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړل. له دې واقعې وروسته د ملکې وکتوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلا بیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1900 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیځ سرحد چې د رجوي د کرشي رجوي په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرشه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتره پوژدوالي د زولپکار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومترو پوژدوالي د مرغاب د سیند او نورې د پلرونو په واسطه په نښه شوې. پلر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی سو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نو پوسنی وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیرې ونه کې نو دغه پلرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو اور غورځونکو یا آتشفشان ولولي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سې شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.